یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه اجمل ان مود ازادې رادیو د پی یو استودیو د غرمنۍ خبری مجلې ته هرکلی کوم. د کرونا دریم صفه افغانستان کې په چټکی خبریږي او پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
مرز تر بدې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دروباره هم ډېرېږي،
خو یوازې ارقام نه لوړېږي. کرونا پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبانو غوښتل چې د نړۍ
دا افغانستان نامتو لرغون پو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري و چې د کرونا له کبله تازه لنړۍ سترګې پټې کړې. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د هغه ماشومانو شمیر چې په تنکي ماشومتوب درانه کارونه کوي میلیونونو ته رسیږي.
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښې می درد کوي، ستړی شم نو خو ته اړیو خو مشکلانه ډوډۍ نه شانلو.
دا کارګر ماشومان پر ژوند تفصيلي ريپورت لرو. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتين په امریکا کې د امریکا وسنۍ ولسمشر له پوخاني سره پرتله کړي دي. نور ريپورتونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د کندوز په دوه ولسوالیو کې جګړې شوې. ګڼو فرهنګیانو او چارواکو د لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. د امریکا دفاع وزارت پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي پر خان آباد او علي آباد ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او وشت وسلوال وژل سوي دي. د دې قمندانۍ ویان این عامدین الهام نن رسنیو ته وویل دغه حملې تیره شپه سوي دي.
په علي آباد او خان آباد ولسوالیو کې د سرې قطعې د قمندان په ګډون د دشمن وشت کسان وژل سوي، تر 15 زیات نورې ټپیان دي. په علي آباد کې لمات سره مخامخ سوي، په خان آباد کې د ماتې په حال کې دي.
د کندوز د امنیې قمندانۍ ویاند زیاتوي چې په جګړو کې یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو ادعا کړې چې پرون د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 40 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د غور د تولک ولسوال وایي چې طالبانو نونه سمنتی سرتیری وژلي او د ولسوالۍ بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د تولک ولسوالۍ بازار تیره شپه نیولی. د غور د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې تولک ولسوالۍ ته اضافي سرتیری استول سوي دي. بلخوا د کابل امنیه قمندانۍ وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې له واده راستنېدل تر تښتول کېدو وروسته وژل سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي دا کار وسلوالو طالبانو کړی، خو طالبانو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او نورو شخصیتونو، د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. پوهان باوري شاوخوا 4 کاله د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومن د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر آبدی ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کېښودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو، دری، انګریزي ژبو خپره سوي چې په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته یې ساه ورکړې ده. ګڼو فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یو ځای ابللې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له کبله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ورته ټاکل سوی په مستقیم ډول تماس نیول کیږي. په خبر پاڼې کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله سوی چې سفارت ته ور نسي او له سفارت سره په اړیکه کې نسي. کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې هدف یې د ویزو د ورکړې د ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغه مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 لدې کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. روسیې په 2014 لدې کال کې په غیر قانوني ډول د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو، خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دا مرکه داسې مهال خپرېږي چې د روسیې او امریکا ولسمشران را روانه چهارشنبه په جنیف کې په خپلو کې خبرې کوي. او په لندن کې په زرګونو کاناډایي وګړو پرون د لارې په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تېرې یکشنبه په کاناډا کې ووژل سول چې ګڼو کسانو ته یې ټاکان ورکړ. د کاناډا پولیس وایي لارۍ موټر د یوه 20 کلن مشکوک کس ناتانیل ویلټمن لخوا چلول کېده، او دغه کسان یې له پلان سره سم د کرکې د انګېزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سویو موارد تورن سوی چې په عمری بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه میرمنه مدیحا سلمان، د افضل مور او 15 کلنه لور یې چې له سړک څخه تېرېدو ته انتظار وو ووژل سول. د سلمان افضل 9 کلن زوی چې سخت ټپي دی له پیښې ژوندی پاتې سوی کس دی. د افضل د کورنۍ غړي چې په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډول سوي وو نن شنبه خاورو ته سپارل کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا دریمې څپې د هیواد پر روغتیایي سیستم سخت اغیزه کړې او ستر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت چارواکو له قوله افغانستان په روانه اونۍ کې د کرونا وبا د دریمې څپې تر ټولو لوړ ګراف ته ورسیږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان او د کرونا وبا د دریمې څپې ګواښ د عامې روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټولو روغتیایي سیستم د بدې اغیزې خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، اوس مهال دوی د 13 کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډیر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف تر لوړې څوکې ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه لکه څنګه چې خو ګراف ته ګورو مرستر بدې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي عمره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ور نږدې کېدونکي، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ور نږدې کېدونکي.
د عامې روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په ټول هېواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی دی. خو د دې وزارت له قوله یونیسف پرون د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې ورسپارلې چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوې، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. د وزارت پرون د کابل په دوو روغتونونو افغان جاپان او قصبه کې هم د مصنوعي اکسیجن د تولید د دستګاو لګیدو او فعالېدو خبر ورکړ. د دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سرلننه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته، او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري غوښتي چې تر دوه اونیو پر دې لیدونو بندیز دی. اخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ورځ تر بلې د کورونا وبا له کبله د مړو شویو اعلانونه زیاتېږي. همدانن سهار له نورو سربیره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پخواني مرستیال محمد رسول باوري او درخوای د لغمان او کاپیسا د پخواني امنیه قمندان متی الله ساپی د مړینې خبرونه خپاره شول. افغانستان د امیر وختي وزارت هم خلکو غواړي چې د کورونا او بعد مخنیوي په برخه کې ورسره همکار شي او لک تر لګه د دوی روغتیایي او ټولنیز سپارښتنو ته پام وکړي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
موګه ګلاس اډی راډیو ناورې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مرستيال پوهان محمد رسول باوري ومړ. نو موږ د معلوماتو لمخې په کووډ 19 ناروغي اخته شوی وو. پوهان باوري د افغانستان له مشهور لرغون پوهانو څخه وو. افغان فرهنګيان د نوموړي مړینا یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولی. نور حل په دې رپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهن محمد رسول باوري د سرور شپې تکلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینې تاییدوي او وایي چې خغلی باوري په کویت 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهن باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهن باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې ننداري ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر زیات ورنکړل چې نو وړه چیري او کله وفات شوی. پوهن محمد رسول باوري د افغانستان لمطره فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړي او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نو موړې د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینا د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبې د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لغون پیژندنې په اړه ځینی آثار لیکلي او لګیاو په دې ورسته کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چيري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې شهرشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغي لامل ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایروس لامل نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې د راتلونکي لوی اختر لپاره افغانستان ته د سارویو پر لیک بندیز لګولې. د محکمې ویلي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د قربانۍ لپاره سیمه ییز خلک د سارویو له کمښت سره مخ نشي. د پاکستاني رسنیو د خبر لمخې له دې وړاندې د محکمې افغانستان ته د زراعتي چرګانو په صادراتو هم بندیز لګولې. هر کال د لوی اختر په ورځو کې له خیبر پختونخوا نه زیات شمېر ساروی د پلور لپاره افغانستان ته انتقالېږي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وی په دې ولایت کې د کاریلو او تریانو چیلای سیستم سل ننداري ذکروندي جوړ شوی. د کرنې د ریاست دغه پروژې ولایتي مسول حمید الله نذیر ویلي چې دغه کرنې زینداري د ننګرهار په کامی کوسکونړ او بیسود ولسوالیو کې جوړ شوی او ثمه ده چې سیمایز بزګران به ترې ګټه واخلي. او د هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانې پوراندې د بهرنۍ اسارو بي یو امریکایي ډالر اتابیا افغانی 45 پولا، یو یورو 49 افغانی 40 پولا، یو انګلیسی پاوند 180 افغانی 50 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانی 10 پولا، زر ایرانی تومان 3 افغانی 10 پولا، زر هندۍ روپی 1015 افغانی او زر پاکستانی روپی 490 افغانی. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ماشومانو د کار پر ضد مبارزې نړیوال ورځ د افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې تر یو نیم میلیونو زیات ماشومان پکې په درنو کارونو بوخت دي. هغه هیلیکوپټر چې د ناسا په یو مریخ ګرځي کې مریخ ته استول شوی و تر اوسه پورې په مریخ کې والوتنې کړي. په دې اړه د خبرونې په پای کې یو جالب ریپورت هم لرو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې تاسو د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شئ، خو تر هغې مخکې راځئ چې یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه مرکه کې د امریکا اوسنی ولسمشر له پخواني سره پرتله کړه او ویل چې د مسکو او واشنگټن اړیکې وستر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. پوتین په دې ځانګړې مرکه کې چې پرون یې له ان بی سی نیوز سره وکړه او د دوشنبې په ورځ به پوره خپره شي، د امریکا د ولسمشرانو د پرتلې ترڅنګ په دې اړه هم پوښتنو ته ځوابونه ویلي چې خپل سیاسي مخالفان وژني او ایران ته یې پرمختللي سټلایټ سیستم ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه اوږده مرکه کې ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روسیې اړیکې په کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین په دې مرکه کې د تور ته هم ځواب ویلی چې دی د انسانانو وژونکی دی. پوتین ان بی سی ته په مرکه کې چې یوه برخه یې پرون خپره شوه وویل موږ دوه اړخیزې اړیکې لرلې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین دا څرګندونه یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د جون په شپاړسمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له اوسنی ولسمشر سره پرتله کړ، ویل هیله لري چې له بایدن سره همکار وکړی شي. باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ښاغلی ترامپ یو فوق العاده شخصیت، یو مستعد سړی وو. که داسې نه وای د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر به نه و غوره شوی. د روسیې ولسمشر دا مرکه به د دوشنبې په ورځ خپره شي. پوتین ډونالد ترامپ یو رنګارنګ شخصیت وباله چې د ده په وینا له سیاسي ادارې نه و راغلی. د زیاته کړه بایدن له ترامپ سره خورا توپیر لري، ځکه چې د ډېره موده کار کړی، د عمر ډېره برخه یې د سناتور او مرستیال ولسمشر په توګه په سیاست کې تیره کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې په اړه ویلي چې واشنگټن له مسکو سره د داسې ثابتو او اټکلیدونکو اړیکو غوښتونکی دی چې پر اساس یې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک ثبات، د وسلو د کنټرول او اقلیمی بدلون په شان مسئلو کې په ګډه کار کولای شي. خو بایدن په عین حال کې په ځلونو په دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو به د روسیې سایبری حملو، په انتخاباتو کې لاسوهنو او نورو ناوړو اقداماتو ته ځواب ووایي. له پوتین څخه په مرکه کې د ګڼو مخالفانو چې په وروستیو کلونو کې وشل شوي او د وژلو د تور ګوتې د تنیول شوې ده پښتنه وشوه. پوتین د خپل هیواد له لوري ایران ته د پرمختللي سټلایټ سیستم د ورکولو په اړه د واشنگټن پوسټ راپور هم رد کړ. د امریکا او منځنی ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللې کړي. د واشنگټن پوسټ پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو پوتین له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا خبره یو مخ جعلی وبلله.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جون 12 یعنی نن ورځ د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په اسویلی آسیا کې یو له هغه هیوادونو دی چې له یو میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه، ناوړه اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه دي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. که هم د ماشومان لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه په یو شمیر کارونو کې پرمختګونه شوي، خو ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده پایلې نه ده ورکړي. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته یې کتنه شوې.
نور الله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د وزن څو برابر درنې وسپنی خکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه بخوري؟
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا سیم در کی ستړي سم نو خورته اړ یو خو مسکینان ډوډۍ نه شانلو.
دا د زورګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې درانده کارونه کوي. د دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلان دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دوکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري. د کورنۍ توان مې ډیر کم دی. ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولی چې کولې د ماشوم په بدني یا ذهني ودی ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او ترزمه کې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخې د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوي وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلف ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیو له مختلفو لارو چارو په استفاده سره د دوی لپاره د امور یا د شمیرو ټیټوالی پاتې ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي رادیو ته وویل
دا د دې بایس شیشې تعلیم او صحت او بازي نور امکانات چې دی هغه د لومړی توبونو نه ورزي او بل اخر من تاثیر شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خجوان دی کړای وای هغه په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخ.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچا یو شمیر کارونه شوي خود امکاناتو او بودیجه وستونزو لکبل ډیر محدود دي ځکه ای د پام وړ پایله نه دا ورکړي. خو سره لدی د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخاوني سي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
مونږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوي سرپرستان خپل کور کې نه لري او غیر روزنتونونو ته باید منتقل سي او په غزه کې له دوی نه ساتنه وسی او همدارنګه هغه سنت سرپرست لري د هغوی لپاره د فنی او حرفوي زده کړو موضوع به تر نظر لاندې ده صفنیم هر فیز دکړه ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل خزان ته یو مړی ډوډۍ خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نګدی یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا خونې او روزنې او خراتون کې لګوخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لکه تنه زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړیوالی مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي لګکې وضعیت د اندېخنې وړ بللې. د دې کمیسون په کلنی ریپورت کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په سیاسي بې ثباتۍ کې لستوندو سره مخ و. په دې ریپورت کې په افغانستان کې په سکانو او شیاګانو ډلې زو حملو ته اشاره شوې ده.
په افغانستان کې پر مذهبي لګکې حملې د نړیوالی مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا د دولتي بنسټ هر کال په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ راپور جوړوي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې د 2000 میلادي کال په اړه خبر کړي راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک او د بین الافغاني خبرو لپاره ورسته هم د هیواد کې امنیتي حالت خنشول او پر مذهبي لګکیو حملې زیات شوې چې لامل زیات شمیر خلق په ځنګړي ډول سکان وژل شول. د نړیوال مذهبي ازادي لپاره د امریکا د ځنګړي کمیسون کمشنر فریدریک دوی
While the Afghanistan government took steps to improve security,
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت هڅه کړې، خو د مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته نه دی رسیدلې. ډېرې لارې شته چې له مخې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه وغواړي چې د خپلو خلکو مذهبي او بشري حقونه تامین کړي.
دا راپور چې پنځمه د شپې نه وخت خپور شو، طالبان او داعش وسلواله ډله پکې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د حملو مسول بلل شوی. په راپور کې طالبان تورن شوی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې مذهبي ازادۍ او تجمن نه دي، او آن کله کله خو مذهبي اقلیتونه د خپل عقایدو لمخي مجازات کوي. خو په دې راپور کې په دې اړه کومه بیلګه نه ده یاد شوی. د وسلواله طالبانو ویان زبی الله مجاهد ک څوم په دې اړه زموږ پیغام جواب نه کړو، خو له دې وړاندې د ډلې په مذهبي لږکیو په حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د سیکانو په درمسال وسلواله حمله چې لاملې 25 سیکانو وژل شول، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د داعش وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول، د شان په کابل کې پر ملي سلبستر روختون حمله چې لګ تر لګ شل کسان پکې وژل شول، او د کابل په دشتي برچی کې د کوثر په نوم په روزنیز مرکز حمله هغه پیښې دي چې په دې راپور کې یادونه شوې. د دې راپور په اخر کې د امریکا حکومت توړندیز شوی چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار د هغه هیوادونو په لړلي کې ځای کړی چې مذهبي ازادي پکې نقضیږي. د بنسټ د غوښتنه هم کړی چې باید طالبان د مذهبي ازادۍ او د نقض کوونکو په توګه د دې لړلي د ځانګړي پاملرنې په برخه کې ځای کړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د اساسي قانون پر بنسټ د مذهبي لږکیو حقونو ته ځان ژمن بولي، او طالبان پر دوی د هر ډول حملو مسؤلین بولي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې کوم جنایات شوي دي، په ځانګړې توګه لږکي، مذهبي لږکي او قومي لږکي په نشت شوي دي، دغه ټولو مسؤلیت طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده، د مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي کمیسون په کلنی راپور کې راغلی چې باید په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او څرنګواله د سولې په خبرو کې د بحث مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو له حملو وروسته د سیکانو زیات شمیر افغاني کورنۍ له دې هیواد ووتې او په هندوستان او کاناډا کې پناه واخیسته. خو د روان لمریز کال په سور میاشت کې یو شمیر سیکان په هندوستان کې د ستونزو له امله بیرته افغانستان ته راستانه شول. دا په داسې حال کې ده چې پر مذهبي لږکیو د حملو په لړ کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وروستۍ حمله د سید الشهدا پر خونځي وشو چې د جمهور ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د معلوماتو پر بنسټ لسلو ډیر ځکوونکي پکې وژل شول، او دا پیښه په کوردننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی کوچنی څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې وال وطنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر په پرتله بریالی و. نور جزئیات دلته.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه په دې سیاره کې په ووم ځل والوته، او دا ور په یوه نوي سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جوند شپږم نیټې البت چې له شپږم ستونزمن البته دوی ونې وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخه کې البت څه باندې 2.5 ثانیې دوام وکړ، او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د البت په ترڅ کې تور سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 28 نیټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم البت له خند سره مخامخ شو، او په نتیجه کې دا کوچنی څرخکه د ستور بیړۍ یا لندر په 5 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی و چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوسي، او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 15 متره د شمال ختیز لور ته حرکت وکوي، او حملته پرمزکه کشینی. په پیل کې دا عملیات ش پر مخ لاړل، خو لالوتو څلور 15 ثانیه وروسته څرخه کې ستونزه پیښه شوه چې لکه بلې په کمپیوټر کې د سب کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه هم سموانه خستلې شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کوم ستونزه نه و پیښه شوې. د ناسا دا څرخه کې چې لومړنی هلیکوپتر